السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ سباته د او آی سی د اسلامي همکاریو د سازمان فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړیږي. طالبان څه ترې غواړي؟
دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. لسګونه زره افغانان په دې وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي.
د طالبان څنګه وخت تیرې دو څخه مهاجرت خده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونه کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی.
په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د پاسپورت رئیس عالم ګل خانی وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومی ریاست تا تشریف راوړي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه خبرونه واورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي. تر 19 کالو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا اماراتو ته ځي، او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ د انتخاباتو یو کاندید وژل شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي، د 55 هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې، چین او امریکا سفیران او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د غونډې ته وړاندې کړي.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي، دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې.
له دې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت ویش د هیواد په ډېری ولایتونو کې مخکې روان و، خو په کابل کې له یوې میاشتې راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله دا بهیر درېدلی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاسپورت عمومي ریاست خپلو هیوادوالو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره بیا چمتو دی. د یادونې وړ ده چې هغه کسان چې وار له مخه یې آنلاین فرمونه ډکړي او د پاسپورت محصول یې تحویل کړی دی لومړیتوب لري.
ښاغلی حقانی زیاته کړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د ده په وینا فورمې بدلې شوې دي. هغه دا هم ویل چې د نورو ولایتونو د تذکرو لرونکو ته په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله له کابل د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي، تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري. د دغه سفر موخه به په نړیوال جام کې ګډون وي.
تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د 2022 کال د جنوري له 14 د فبروري تر 15 پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان به له پاکستان، زیمبابوې او پاپوا نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبېږي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و، د ښاروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19مه په پام کې دی کاندید و. د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند یو مشر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د شیرانی مړی نن سهار د ده د کور د مخې پر سړک موندل شوی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیا د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټالوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه واشنګټن او د ناټو غړو ته استولې ده، په ځانګړي ډول امریکا سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې، خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به په هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون د لیندۍ په 26مه د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مسکو د طرحې ځینې برخې د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه مسکو پوهیږي چې دا برخې کومې دي، خو د امریکایي چارواکي یادونه وکړه چې ځینې وړاندیزونه یې په بحث ارزي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. تمه ده چې سبا د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا غونډه د سعودي عربستان لخوا بلل شوې خو کوربه اسلام آباد دی. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندل، د افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د طالبانو مهمې غوښتنې بلل شوې دي. د طالبانو د پلاوي مشري امیر خان متقی کوي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. په دې اړه باندې جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې پورس کیږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویانا او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت کوي چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په موضوع همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه.
پاکستان ته سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالات په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونشي سیمه او نړۍ به اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 18 میلیونه افغانان سره مخ دي، دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه سعودي عربستان د لیندۍ یا قوس پاتمه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې په دې فوق العاده ناسته کې به په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه مهم بحثونه وشي. د سیاسي چارو پوهان وایي د اسلامي همکاریو سازمان به له طالبانو هم خپلې غوښتنې په دې کانفرانس کې مطرح کړي. شنون کې عزیز مهارج
غړي هوا دوته د کانفرنس قناعت ورکي د دوی ګټو ته ډاډ ورکي او د توریزم له قوانه څخه دوی کوم اندېښنې لري کوئی پاک روان دي دوی ته هم ډاډ ورکي نو بیا کېدلی شي دا هېوادونه وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د اسلامي همکاریو سازمان هغه مهال چې جمهوریت حاکم و د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو جګړه ناروا بللې وه او له دوی غوښتې و چې د خبرو اترو له لارې شخړه پای ته ورسوي. د سازمان همدا ډول په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړې بیان ازادي او فردي خپلواکیو باندې هم ټینګار کړی او په ځلونو یې ویلي. اسلام تاوتریخواله غندي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوق العاده غونډې د اجنډا په اړه خبر شوې. په همدې ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت هم په نړۍ کې د پرسمیت پیژندلو ننګونې سره مخ دی او هم په افغانستان یو اقتصادي بحران ورلغاړی دی. دوی له اسلامي هیوادونو په کومو برخو کې د مرستې تمه لري؟
موږ په دریو برخو کې تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید پرسمیت ومنل شي او د سره د بینالمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصول ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک ما مخکې ورته نوې له جنگ راوتلي حکومت ته ځار دي لکه دلته ټولې زربناوې له منځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده. هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ده فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شکه ده. نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. درېم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې. ډېرې زیربناوې لرو، معدنیات لرو او نور داسې پروژې دلته تعمیل کېدلی شي چې هغه د افغانستان آینده لپاره ډېرې اساسي رول لري.
مجاهد صاحب، ځینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د دې غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه ځینې لرو د غونډې په کوم ځای کې، ځکه د غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې د افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي، هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویره احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده. ولې دې ته باید متوجه وي موږ د سیسو کیو چې د افغانستان د استقلال موضوع او د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپل پخو درولو موضوع موږ ته ډېره حساسه او ډېره مهمه ده. یعنی که موږ معامله کولای یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلی، نو بیا د امریکای سره موږ شل کال په جنگ کې نه وخت.
اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومني؟
بېله شکه دا غوښتنې موږ هم انکار نه ده کړی. موږ په پروسیجر باندې کار کوو څرنګه کولای شو دي خزو دې تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دا کار په خپل تدیره پورې، یعنی تر تلیف 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کې ډېر کېدلی چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دا مازله حل کړی سو او زری حل کړی سو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دا ستونزه چې یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد شي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغه ته موږ لاسرسی تر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ته او باید د مختلفو په دې برخه کې همکار واوسي او سپارښتنه یې کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د غونډې په ارتباط چې په اسلام آباد کې جوړیږي له موږ سره وغږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دیني عالمانو بریدونه زیات شوي. په یوې تازه پیښه کې نن د کابل په 12مه ناحیه کې ناپیژانده وسلوالو یو دیني عالم په ډزو ویشته. مولوی بسم الله شاکر غمال چې د سهار لمانځه ته په لارو پرې برید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي دې ډول بریدونو خواشینی کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر دیني عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمې ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژانده وسلوالو د مولوي بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جماعت خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري یې ټپیان شول. دې بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل دې ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به یې عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلي ګامونه پورته شوي. پوره هڅه به وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوی وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژانده وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله دا ده چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس دا و چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او دا تروریستي حملات هم متوقف شي. خو متاسفانه یا له بعد مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه ځینې تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دیني عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامي افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. تیر پنجشنبه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې هم د یو دیني عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د تیر شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر له سیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د دا ډول پیښو مسؤول طالبان بلل کېدل. خو اوس چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګاست دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوو. سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدې میاشتې تر 28مې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کېږي. دوی وایي د پنجشنبې په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورتونه ویشي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول د ټولګډونه او دوامداره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبا به د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغو کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت له مخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانونی کارونا ترسره کړي او نور د فورمه آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلی حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیری افغانانو نیوکې کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پیل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه که دا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې به ورسره حل شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د دسمبر 13 د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال لري او لسګونه زره کسان په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي او بشري بحران په خاطر له دغه هیواده وتلي دي. لا هم دا بهیر نه دی درېدلی او نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالېدو بهیر روان دی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي افغانانو ته د کار زمینه برابر او د کډوالۍ مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
دا اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیښته و او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. دی د اگست پر 19 کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اگست پر 22 هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې 4 میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هماغسې بې سرنوشت حالت کې پاتې دی چې نه پوهېږي کله خپل مقصد ته رسېږي.
خو دا یوازې احمد فواد نه دی، په لکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي. د البانیا په یو کمپ کې اوسېږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وړاندې د افغانستان د لوی تارنوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونو اړ کړی چې د اګست میاشتې پر 21 نیټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی تارنوالۍ دغې پخوانۍ لوړ پوړې چارواکې هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات همدی مهاجری ده دیره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چه دقیقه لار انتخاب کرو. ده طالبان سن که وقت تیر دوست خواه مهاجرت خده، خو حق است چه اوس سخته ده حق پا کمپونه که ده افغان مهاجرین رو بیبرخلک توب ده.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. ذبیح الله هم دې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ و خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نور ډېر سخت شوی دی، نو نه کېږي، یعنی زندگی باید بل چېرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال استریت جورنال ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هېوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړي چې په دې ترڅ کې د رای په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعلګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نور هم چټکه شي.
خدا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زمونږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی کته هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دې تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې همدغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دی، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغې د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغیز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نږدې میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لکو زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلی ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل، شاوخوا 1,000,000 افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستانه ووتل. خو د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله په دې وروستیو کې په یو ځانګړي فرمان کې له والیانو، طالب مسؤلینو او دینی عالمانو غوښتي چې له هغو کسانو سره وګوري چې د افغانستان د پرېښودلو نیت لري، د دوی ستونزې واوري او د حل لارو موندلو کې ورسره مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدلول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواست هم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جن نشته، روزګار نشته. دې موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه خروش او موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورې لپاره ځو، نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګ په افغانستان کې نوخونه ورځ په ورځ هم داسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که څه هم د مریضانو لپاره دوای نه اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زرو بې کې خرڅېم تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لسو شی دی په زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅي اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ کوو. افغانستان کې هر څه د خصونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا څوکونه زمونږ نشته دي. په څوکونه چې ته زمونږ لپاره تاسو کې نظر کوم کولې چې په څوکونه خپل مریضان ویسو او ولته به درملین د لپاره داغه لپاره ترتیب برابر کو. کثیر نظام هر څنګه وته شو موسنیز نظام ته زمونږ دادر پاسې دي. د غریب خلکو په درد باندې غم او خو د اتم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ راتګ کوي د لپاره زمينه برابر شي. الله دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورل شي. دا کوم تاکید زحمت چې مخامخ دي د دین روبه. سلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد لا احمدی د اورګان ولایت تخاص اورګان ولسوالی زه محمد ماواد ګوزو د خوري د کلی مسجد د کیما وګوره د طالبان سمې دا خوایې شوره د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک خدا نه دی افغانستان ولست د تهلی وکړل وکړ د وزو د مکه سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نرسې د روزګار څخه څنګه وروړه کا تاسو څنګه طالبان کومندانان دی د طالبان سره ژوندۍ اړیکې لري حتی تر تاسو دی خپل خلک په اړه د ویډیو څخه تاسو په جمعه کې چې ګورډه سره منل راځي چې ولې دا د اړې راځي صدا هیل لرنه چې دا پیغام نشته د نور نور کولی دا له خپل شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی ورته دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې خاطر خرابې درې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت رئیس نن وویل چې هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمونه ډک کړي او محصول یې تحویل کړی لومړیتوب لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویسټ انډیز پر لور وخوځیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیرای اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی او مړی یې نن د کور د مخې پر سړک وموندل شو. او متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده. د روسیې په طرحه کې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه شوې.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د ولوبغاړي علي عربزاده مړینه لویه ځای بولي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن شنبه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و. ښاغلی کارګر وویل تمه وه چې عربزاده په راتلونکي کې د فوټسال د لویانو په ملي ټیم کې هم ولوبېږي. تر اوسه د دې افغان لوبغاړي د مرګ د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د جمعې پورس پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې علي عربزاده مړ شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. په بادغیس کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د سولې او افغانستان زما وطن تر نامه لاندې تېره ورځ په بادغیس ولایت کې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. خبرځای وایي دغه سیالۍ هر ورځ د بادغیس ولایت د بدني روزنې ورزش سیاست په ورزشي جمنازیوم کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن د آریانا هیواد او تابان درخشان لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې چې روانه میاشت دریو شل ورځو او دریو پنځوس ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و د کورونا وبا له وجې خپل لوبلړۍ وځنډوله. د یو شمېر ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دریو پنځوس ورځو سیالیو لړۍ هغه مهال وځنډول شوه چې د پنځو ویسټ انډیزي لوبغاړو ترڅنګ د یادې لوبډلې مشاور روزونکی او یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شول. دغه لوبلړۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې وه. د دې سیالیو لومړۍ درې شل ورځې لوبې د پاکستان په ګټه پای ته رسېدلې وې. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې ده چې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله راتلونکي 2022 کال کې د مارچ او اپریل میاشتو کې د دریو ټیسټ دریو پنځوس ورځو او یو شل ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو د ویسټ انډیز د لوبو ځنډیدل ښایي دغه سفر د استرالیا لپاره سخت کړي.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلونی ځخبرونه کې محرکه لای کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. دا به هم واوري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسېد او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر شل کلنۍ ښکته د فوټسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې شل لوبې لري چې باید تر نیمایي ډېرې وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وروند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درېیم مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په ښار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانېد چې په 9.5 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درېیم مقام خپل کړي. نوموړی تر ډېره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. دی د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې چاودنې پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلې دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لکه تقریبا ډیر زیات احساس در لغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شیاکت ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور زه دیگه ډیر لغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلې پس د سی وان تم دې لکه جړا ما ترال ډیر خوشاله د لاس د سی اګم
دا اوس دغه خبر دی لڅ شي نو واورید کوم ډول دی واورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لکه چې هغه ما ته یو دم سره منډه کړل وای ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وای ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا څه شی دی خو هغه ویل وزیر ما دې څه دی وای دغه څه معاملې ده بس وای دغه سکواډ کې نوم راغلی او د ورکه په شرکت بیا هغه د دې څه شوم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کریډ راواغ سغم بس په ټولو باندې تقسیم کړي را خلکو باندې هغه باندې مې خپل نور خلکو باندې تقسیم کړي
بیا
ډېر خوشاله ده لاس
دا غي نو روسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو کار خو مې له بنش و پښه هو لکه نور د مې جړاله نو غي یلا کړو که ته نه پسند دي وای جړل ډېر خوشاله ده لاس نه مونږ نه غي را کړل ډېر کله کې غي را کړو وای جړل کنه انې زما خپل مولا جلال الله له ډېر خوشاله ده لاس ته ان ټول وړو نه ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یې سي
نو بالکل بس مې مشر یې ما نه وړ دي هغه یو دو دي هغه مشرینګ ډا کوي مشرینګ نه رښکې ډا کوي دا نه تیر په بس څو کوم حضرت کې هغه د کار کې زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمي ته او کله وخت کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي لس لس یو لس کا صحیح
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و.
او ما ته را په غاړه
خخه لګ د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیسی دا کار کوي او خونځه وای کنه وای کنه هم دا کار در نه خونځه پاتې کړي
نو نه مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سات نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کړم ته زم د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې زه کډونه واسم ځکه چې ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دلته بل نه اقتصاد له وجې نه نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ به انده نشم کولای چې کارټونه پرې دې یا کار پرې دې مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې دواړه ور سره کوم د وسار نه ماخام پورې کړم کې ما نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020 روان کال کې او دا شان پراتون کې 2022 کال کې نو کله دې د سی فکر کړه و چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډیر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او خواري کوم او زحمت کوم او زړه کې ډیر ارمانونه لري لوي چې ان شاء الله د سی کرکټ د سی پریکټس او د سی میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنج سره ته کوش ان شاء الله چې لیګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خواري کوم زحمت کوم دا غږ پور راځي او ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله دې مخ کې بدن لکه اوسه افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې امي سینټین کې پونه اوسه کمپونه کې پرفورمنس کوز دا نه پوه شکر سره دا 19 د وسراغه لېما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چې لکه لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته غواړي چې لاړ شي نو دا غي د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دا غي لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې لپاره د ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم سنچری نه وند خیر دې ته نه وکم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله حکومت د خیر سره بس هم سي بیا شرکت دی او ورکپ دی ورکپ نه مشاله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندګا 19 نه بس خلک مشه 19 تر دې ملي ټیم تر دې کې پرفورمنس کی خلک هم سمح کې دي مشه 19 تا
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه پکوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستې
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخه دی او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولای هغه کړی دی دا ریجنونه مې کړی دی ټټل پې مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارث مې کړی دی او ارث مې شکر ټاپ کړی دی ارث کې مې رنګ کړی لکه دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب مې چونو په درې مې چو کې مې سلور مې چو کې مې 208 په ترنس کړو چې هغه مې ټاپ کو بیا د 19 کېم شو بس هغه کې مې پدری می چوتو سر دونه وکړو او دې کین کې مې پنجش کا سدي کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړو چې بلا بلی سیالي مو کړی دی او هغه مو ټاپ کړی دی په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانی یو سنه سره غلطی ثابتې کړې وي تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګا چې راغلی 19 کیم برخه واخیسته دغه کیسه کله ته وکړي
نو کله هلوزه نه څو پیژنم نه څو گیژنم نو غړي چړې ما کټونو خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم نو څو پهلوان نه نو څو غلرم دا د دې پرفورمنس میکر د خپل پرفورمنس په لږه باندې زړه غل ام ټیم ته لکه مثال مخکې ته کوم کې 15 کس وغه کوم پرفورمنس کوم چې پنځه شته واچولم پنځه کسان وشپږ کسان هم پرفورمنس کوم بس غل ام ټیم ته واچولم په پیل حال شکر دې ما سره څه دغه نشي ځکه پرفورمنس میکر دې بس پرفورمنس لوځي ما ته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د نولس کلنو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ د لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخه به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای در رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو زلمنګي شکاپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی، یعنی ماشاء الله زمونږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي، او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا شکاپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کپ افغانستان در وړو ان شاء الله، ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي، مونږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي، ماشاء الله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړې خبر ولی وو، او اوس هم لږمنې سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده، او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کار یم، او د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی دا حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوسو، انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې شره په نمره ګټلې، او دریم کال اوس دا دسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څوک نازلې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شلو نګرار ته ما ولې راوړ خو سه پر موږ چانی تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي، بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي، نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وایي، بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دې ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي، او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي، له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپله خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورونا مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي، وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډېر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواد شي، ولولي واوري او وګوري د ستونزه واریدل شي، د نړۍ ښکلا په همدې رنگرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې کله دی ټول انسانان په یو نظر شي، البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي، که چیرې خدای جل جلاله هم غوښتلی چې ټول خلک دې په یو نظر شي، نو دا کار به یې پرته له شکه کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلا یې په همدې رنګرنګۍ کې دی، او تر وسې وسې به همدغسې یو سیستم روان وي، خلک به بېلابېل افکار پالي، د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوئ، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې مه اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
د ښاغلي اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولی. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولی چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه دی، روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه وجد وبرجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوند فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوند فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوند فکر کوم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي، یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کېږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بېلابېلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباه کړي. د بېلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، د راستریږي، کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده، او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسؤول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا د بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې، هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاس په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکری لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکری وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي. او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کی، همدسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولی کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي، د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅکله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب یو پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري، شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. خای کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هر ټولنې فکر د بل ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګری فکر د بل ځوان سپینګری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دی وکولای شو ټول انسانان راضي کو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپل مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.